سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه به جوش او سهمه زم تاسو ازادي رادیو ته غواکیاس مخ کې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان په خونه استازي اسف دورانه وای چې پاکستان هم په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د غوسلوالو مخالفانو ته پناه ورکول شي. د دورانی د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په مرکه کې دا وکړه چې د ټي ټي پی مشران په کابل کې اوسې غوسلوالي په خو سولت کې او شرطولوي د افغانان طالبان مخاطب کړل ویل چې آی غوړي چې پاکستان د دوی مخالفان ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حملو لپاره د پاکستان په خوره کې پلان جوړ کړي. که څه هم اسف دورانی د څرګندونې د پاکستان دیو برحال چارواکی په هیڅ نه دی کړی خو تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف په ګډون زینو پاکستانی چارواکو ته ادا کړی چې او ویل دي د ټي ټي پی غړي د افغانستان له خاورې په کار اخیستو په پاکستان کې بریدونه کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مختلف یو شمیر ښځو منجونو سره یو ځای شو چې د افغان ښځو منجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټول شوي. ملالی یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه یې په خني ټویټر لیکلي چې د نړۍ مشران دې د نجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې دې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزی په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپره کړې ویلي چې په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو منع شوې دي، په غزه کې نجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې نجونې له طبیعي پیښو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالند د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مغږی دفتر د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هالند له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. دوچا پر اساس هالند له 2018 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان او سودان هغه دوه هیوادونه دي چې تر 6 میلیونه زیات وګړي د لوږې له لوړې کچې سره مخامخ دي. راپور کې ویل شوی چې د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر چې له قحطۍ څخه یو ګام لرې دی 19 میلیونه 9000 ته ورسېږي چې دغه هیواد ټول نفوس 46% جوړوي. او د لوبلو ډګر افغانستان د سویلي افریقا ته د یو سلاویا منډو هدف ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سویلي افریقا سره د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې 198 منډې ورکړې. دغه سلې چې نن یکشنبه د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل پر وخت مزګر سلورنیم بجې پیل شوې ده. افغانستان د پچې په ګټلو سره توبه نه غوړه کړه. په افغان توبونکو کې رحمان الله ګربس نهاتیا وو، الله محمد غزنفر یو دیش ناسوزیدلې منډه وکړې. د سویل افریقا لپاره په توپه چونه کې لونګین پیټر او پیلیکویوا دوه لوبغاړي وسازول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو غونډو په درشل کې د افغان خزو غوښتنه
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی د افغانستان په مسایلو باندې
افغانستان کې ولید سبود او چدو دوت مخ په کمی دودې
د زمينه لپاره موږ بونجان رمي او چې وڅ صاحب مې او چې دیندې او چې او
کندار کې د چپلکو جوړول صنعت د ودی په حال کې دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د غړو یو سل 93 وادونو استازي نن او سبا د سپتمبر 28مه او 30مه د ملګرو ملتونو په نه اویومه عمومي غونډه کې په ګډون سره د افغانستان او زینو وادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سول شاین له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت د استازو پر نه بلل کېدونی وکړه. کوي وای چې د افغانستان په اړه په هره جوړیدونکو غونډه کې باید د طالبان استازي موجود وي او ملګری ملتونه په دې برخه کې سیاسي چلند نه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان دی ویل په خبرول سره لنړیوال مشرانو غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپل اصلي اجنډا کې شامل کړي. نور حال پر راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د اندېښنو په زیاتېدو سره هممهاله ټاکل شوې نن او سبا د سپتمبر 28مه او 30مه ملګری ملتونه د افغانستان، فلسطین او اوکرين په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نه هویومه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار ادارې ویلي چې د نړۍ مشران باید د ملګرو ملتونو په غونډه کې په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ، اقلیمي بدلون او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د لمس وړ وړاندیزونه تایید کړي. د ملګرو ملتونو د څار ادارې د مشر په حواله دا هم ویل شوي چې دغه مشران باید وښيي چې د بشري حقونو نه د ملاتړ لیواله دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناستې ته د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 22مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریز د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر روښانه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کړي. اوس اسلامي امارت په ټول هیواد مسله ده او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پر رڼا کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان، هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصیږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی، او خلک په دغو کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مني خپل د نمائندگانو په توګه. له دغو کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
د افغانستان او د زینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو دغه ناسته په داسې حال کې کیږي چې هم د تیرونې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د خزو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخبر زیاتیدونکي ناوړه وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو څخه عملی اقدامات هم وکړي.
پیران کې یو شمېر افغان کډوال په ځنګړي ډول د خزو د حقونو فعالان وایي که بیرته افغانستان ته واسول شي له جدي ګواښونو سره به مخ شي. دوی په بیلابیلو اعتراضونو او خبر پاڼو کې له ملګرو ملتونو او کډوالو منونکو هیوادونو غوښتي چې دوی ته د پناه ورکړي. بلخوا په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون له ایران څخه د خبریالانو، پخوانیو پوځیانو او نورو فعالانو د جبري ایستلو د بهیر د درېدو غوښتنه کړې ده. جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 21مه په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسېدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ ویغړی او د بشري حقوقو فعال هادي صاحبزاده په دې اړه د یک شمې پورس د تل په لومړی نیټه ازادي رادیو ته وویل
چې ځوان یک سال 1403 خروج اجباري از ایران
سکل 1403 کال کې ایران د کډوالو جبري ستلو شدت مونږ لري. د پتیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوی، په دې کې خبري اعلان کړي په خواني پوزیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم چې بیرته افغانستان ته ستول شوی، هلته وژل شوی. ملګري ملتونه نړیوال دي او خلکو لپاره چې واقعا نګواکونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې د جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بیلابیلو نورو ډلو هم له ایران د افغان خزینه فعالانو او نور افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبر پاڼې او ویډیوي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي له امنیتي ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې لګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و تا کارم یافت نمیشه.
موږ دلته په ډېر ستونزو کې یو، په سختۍ کار کوو، ډېر وخت خو کار هم نه مومو. دلته افغانان له توپیري چلند او کډوال ځپنې سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي نو دا ډېره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډېر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وږي په یو درسمه پیو اعتراضي راټولیدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. تازه بیا په جلا وطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران د دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یک شنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي دغه شان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېر یک شنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالې نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو، کاناډا، امریکا، استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر اوومې پورې 50 او شپږ سوه نه دېرش کسان له افغانستانه، پاکستان او ایران ته تللي دي. د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340 ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 15% یې شړل سوي کډوال دي. دغه شان د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمیر له 28,000 څخه ډېر اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13مه له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د بی استازي منیر اکرم وایي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اوسني حکومت پر ملاتړ په چړکې سره نفوذ کوي او پراخیږي. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ نن یک شنبه د سپتمبر 28مه د ځینو امریکایي رسنیو په حواله د منیر اکرم له قوله ویلي دي چې ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوی او له نور درګړو ډلو سره همکاري کوي. پورته وخت د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني استازي اسف دورانی د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو حکومت باید تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې اقدام وکړي. تفصیل پراپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د ټي ټي پی جنگیالیو موجودیت رد کړی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي بیا د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ نن یک شنبه د سپتمبر 28مه د ځینو امریکایي رسنیو په حواله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم له قوله ویلي چې ټي ټي پی د موقت حکومت یعنی د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. هغه ویلي چې دغه ترهګر د طالبان په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوی او په زیاتېدونکې کچه له نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. منیر اکرم وړاندې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ زیاتېدونکې یووالی به ټي ټي پی د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګریزو فعالیتونو د مرکزي رول لوبونکې ډلې په توګه رامخېته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازی اسف دورانی چې په وروستیو کې له دندې لرې شوی د سپتمبر په 14مه د ازادي راډیو مشال څنګه سره په مرکه کې ټي ټي پی د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي مسله ګڼلې او ویلي چې د طالبانو حکومت باید پر وړاندې اقدام وکړي او غړي اسلام آباد ته وسپاري. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا دا څرګندونې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د کنټرول لپاره هڅې پل می بولي. لړلې ساق اتمر ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د دغه هیواد سیاست ریښتینی نه دی.
ٹی ٹی پی مسئلہ ٹی ٹی پی تو پاکستان د استخبارات یا پروشہ دے لیکن نور ہے طرح گر ڈل چپ پاکستان کی دی کلشکر طیبہ دے کے سپاہی کلشکر جنگوی دے کے سپاہی محمد دے کے جیش محمد دے کار قتل مجاہدین دا ٹول ہر ڈل دی چ پاکستان دی دوی نا دی خپل مقاصد په خاطر استفاده کوي او همیشه په دغو ترهګرو ډلو باندې دوی ګاونډي هیوادونه ګواښي او د لویو هیوادونه دوی پیسې ترلاسه کوي.
د نړیوالو چارو بل کارپوه غوث جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کومه زرګري په اصطلاح جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري، ځکه چې د طالبانو اړتیا او وابستګي د پاکستان نظامی امنیتی استخباراتو سره از هر شمس دی او دا نمیشه که دیچ پا دوا گوتو المارت پت که دا دا اڑی که دیر جواری دی.
هم غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې تل د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه ادعا او تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري او د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد استفاده ونه شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
افغانستان د ماشومان د ادبیاتو کور په پکتیا ولایت کې ماشومان ته د کیسې لیکلو ورسمه کانکور جوړ کړ. په دې سیالیو کې چې درېونی مخکې پیل شو او پایلې پرون اعلان شوې، لږګل ماشومان برخه اخیستې. د افغانستان د ماشومان ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. ګډونکي ماشومان هم د داشان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. جزئیات پر راپور کې.
کبی او منوک په پکتیا ولایت کې ماشومانو ته د کیسې لیکلو او رسامي کانکور. دا کانکور د افغانستان د ماشوم ادبیاتو کور لخوا په میرزکی ولسوالۍ کې درېونی مخکې پیل شوی و چې پایلې پرون د وږې په یو دېشمه اعلان شوې. لسکونه ماشومانو هم جون او هلوکانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستې وه. ښوونکی او انځورګر محمد الله مسعود چې دا کانکور یې په زیار جوړ شوی و ازادي راډیو ته وویل
په دې سیالۍ کې غوره کسانو ته جایزې، مډالونه، کپونه ورکړل شول. البته دغه سیالۍ د کبۍ او منوک تر چتر لاندې جوړې شوې وې چې ټول ټال ما 34 کسانو ته دغه جایزې ورکړې. په 34 کسانو کې لس جنوي او 34 خلکانو.
کبی او منوک ماشومانو ته د افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکي محب زغام د چاپ شوي ناول نوم دی. دا په ناول کې د دوو کرکټرونو نومونه دي چې کبان دي. ښاغلی مسعود وایي مخکې دا ناول ماشومانو ته لوستی و، هغوی ډیر خوښ کړی و، نو ځکه یې د دې سیالیو نومونه د ماشومانو په خوښه کبی او منوک وټاکل. د دغه کانکور ګډون کوونکي ماشومان هم د داشان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. له ډلې یې حسیبې او امان الله ازادي راډیو ته وویل
ما ښه رسم زده کړو، ښې کیسې مې پکې وکړې، موږ ته ښې ښې ډلې راکړې، موږ یې تفشي کړو، موږ ډېر خوشحاله یو. نن موږ کبۍ سیالۍ کې اعلان شولو.
موږ ډېره مننه د دې ماشوم د ادبیاتو کور څخه کوو، ځکه چې موږ یې وستایلو او موږ په دې ډېر خوښ یو تر څو موږ ستایل کېږو.
د ډېرې د ماشومانو عمرونه له 10 کلونو ښکته وو. د ماشوم د ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نور ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. د دغه کور مشر خالد تحسین ازادي راډیو ته وویل
خانه ادبیات کودک در تلاش است که
د ماشومانو د ادبیات کور هڅه کوي چې د ماشومانو د استعدادونو د ودې په برخه کې ګټور کارونه ترسره کړي. په تیر کې هم د کور ورته سیالۍ جوړې کړې وې.
کودک هم چو کانکورهای را انداخته بودند.
د ماشوم ادبیاتو کور په 1991 کال په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دغه کور په تیره کې ماشومانو ته د ورته سیالیو د جوړولو تر څنګ د ماشومانو د ادبیاتو د ودې په برخه کې نورې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي او په چاپي برخه کې ورته کار کړی. خو اوس په جلا وطنۍ کې د خپلو ټولنیزو پاڼو له لارې فعالیت لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسیمو تر سل زیات توغندي ویشتل. د اسرایل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شویو کورونو او موټرو تصویرونه ښکاره کړل. د برید له کابله شاوخوا 1 میلیون اسرایلیان پناه ځایونو ته لیږدول شوي دي. حزب الله چې د متحده ایالاتونو لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي ویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
حزب الله ډلې نن سهار یکشنبې د حیفا بندر په شمول د اسرایل شمالي ښارونه په نښه کړل. د اسرایل په دریم لوی ښار او شاوخوا ښارونو کې شوونځي او ډېر نور عادي ورځني فعالیتونه وځنډول شول. د اسرایل پوځ ویلي چې حزب الله له منځواټنه توغندو څخه همکار اخیستی او لسګونه ملکي هدفونه یې ویشتي دي. د اسرایل پوځ وایي په یوه ساعت کې حزب الله 100 توغندي ویشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حملو لکبله د ویجاړ شوو کورونو او د لسکونو سوځیدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خبري کړي دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمېر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول، مګر د هارتس ورسپانې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یوه ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي ښار جدیده مکر اوسیدونکی و. د اسرایلی پوځ د راډیو د راپور له مخې د حزب الله د حملو له زیاتېدو سره د اسرایل د شمال 1 میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. حیفا او د دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات، بیالیک، یوکنیام، عمک اسرائیل او د لویدیز ګالل میشت ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا په نښه شوي دي. له دې سیمو پرته د تایرات، هکارمل او کریات اتا شارګیو اکثره شوونځي او د عامه او خصوصي مؤسسو فعالیتونه درول شوي دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یکشنبې په ورځ په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرایل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکي هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافایل د اسرائیل د هغو پوځي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېری فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلي چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتره لري د رامات ډیوید پر اډې برید کړی دی. د ډلې ویلي چې د یکشنبې په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایلو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانانو کې د ژمي لپاره د سبزیو یا سبو وچولو دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي دا کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی. خو شمېر نورې بیا وایي چې اوس هم په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کېږي او وچولو ته یې اړتیا نشته. ډاکټران بیا وایي که سبزیجات په سمو ځایونو کې وچ نشي ممکن د دې ناروغۍ لامل شي. نور جزئیات په راپور کې.
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپله کیسه کوي. وایي
20 سال 30 سال پیش مردم
خشک میکرد،
مثلا
بانجان شل یا 1.5 کال وړاندې به خلکو تور بانجان، بامیا او گندنه وچوله او بیا به یې ژمي کې پخول، ځکه هغه وخت ډیر امکانات نه وو. ویل به یې چې دا د پسرلي سبزی ده. کله مې چې واده کړی و خواښې مې دا کار کوو، خو اوس دنیا پرمختګ کړی او سړې خونې جوړې شوې دي. څه چې په پسرلي کې غواړي ژمي کې هم پیدا کیږي.
خو د نیمروز ولایت اوسیدونکي زرمینه بیا وایي دا دود د امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوی دی.
دا څو کاله کېږي چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیا او نور شیان نسو وچولای، ځکه اوزګاره یو. سږکال خپل ورځنی لګښت هم نه ترلاسه کېږي. دا لا څه کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو.
چې برسه به یې که ما خوش کنه و نگه در زمستان. خو
خو د کابل ولایت اوسیدونکي مروارید بیا وایي چې لا هم یو شمېر کورنۍ د ژمي لپاره سبزي وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ موږ جوړو نو زمای به له دې نه استفاده کوو.
تازه سبزی ډیری د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته اچول کیږي، وچیږي، یا یې د امیل په شان پیری او ځوړندوي. دا کار ډیر د افغانستان په کلیو او بانډو کې کیږي. ډاکټران وایي که چیرې سابه په سمو ځایونو کې وچ نه شي، ممکن د خلکو ترمنځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سبزیجاتو وچول کومه لویه ستونزه نه رامنځته کوي، خو غذایي مواد په ځانګړي ډول ویټامین سي کمیږي. که چیرې سبزیجات په سم ځای کې وچ نه شي او دوړې او خاورې وي، نو دا په سبو کینی او د ناروغیو لامل کیږي.
یادونه ده چې افغانان نه یوازې دا چې خپل د ژمي لپاره د تازه سبزی د وچولو دود لري، ان غوښه هم مچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده. خو د اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډیر کم شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده.
په کندهار کې د چپلک یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپک فابریکې فعالې دي، خو صنعت کرن وایي د بهرنیو چپلیو وارداتو د بازار خراب کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده. که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي، خو خام مواد یې بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمین وایي دوی هره ورځ لزره جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار تر څنګ نورو ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه کوم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یوه وزن مسئله دي. باید خام مواد ارزانه سي، فری محصول سي، او چمپل چې دي تر په لوړې سي. عمومي مشکل په تر په دي، تر په چې د چمپل لا ډیر ښکته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډیر ارزانه تمامېږي. دا غو سره موږ رقابت نس کولای، موږ د هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان یې موږ ټول یاد چې نشان او یاد پاکستان نشان او یاد ایران نشان او د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزانه تمامول. کوم شی چې موږ په لاس تمامولای سوچ دلی په لاس تمامو د دې د راځي دلی په اتو کې وجود دي. ټول شی چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګری موجود دی، زور د انجینران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناشته نو چې دلته سره جوړ سي، بیا چې سپاک ماشين ته خېږي، دا غځي سي بیا سیده ځي ماشين ته. هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري. چې مې پراسه نو بیا د چمپل جوړیږي، دا بیا موږ بازار ته وځو.
ته تقریبا موږ نوي کاسه کاریګر یو او لس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته جوړو. د چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار و شاته و نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان تولید دی، ششی دی، ارزانه شی دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنۍ فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډیرې پلاستیکي دي. د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي، ځکه چې د کورني تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولی.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کې په شار کې لتروسه صنعتي پارک ته نه دی داخل سوی. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دی او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوستونځو پاړه څنګه دی ویلي؟
د خبرونه دوی برخه تر اوسه تر دې مخکې چې خبر